سلور بجشپی احمد چې بریم دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي سلامونه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته ویل چې د سبانو انتخاباتو لپاره چمتووالی په څو ساعته کې بشپړې شي. تر خبرونو وروسته د دې ټاکنو په اړه نور ګڼ مطالب لرو. خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
د کورنیو چارو وزارت ویل ولسوالیو د رای ورکولو مرکزونو ته د حساسو او غیر حساسو موادو انتقال نن بشپړېږي. پاکستان د تورخم او د غراز د چمن دروازې وتړلې. د امریکا متحده ایالاتونو یوې چارواکي ویلي دي چې واشنگټن له هندوستان څخه غواړي چې تر خپلې ولکې لاندې کشمیر کې قیودات لري کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل ولسوالیو د رای ورکولو مرکزونو ته د حساسو او غیر حساسو موادو انتقال نن بشپړیږي. د دغه وزارت مرستیال ویاندې مروې امینی ازادي راډیو ته وویل د موادو انتقال شاوخوا دوی اونې مخکې پیل شوی.
د سمبلې له وشتمې نه د میزان تر پنځمې یعنی تر ننه پورې د حساس او غیر حساس موادو انتقالول له ولسوالیو څخه مرکزونو ته د رای ورکونې مرکزونو ته دوام لري چې زموږ همکاران دا کار هم په سمه توګه شروع کړی ده او ختمیږي.
د افغانستان حکومت وایي د انتخاباتو د خوندیتوب لپاره تر 70 زیات امنیتي ځواکونه په بیلابیلو ولایتونو کې ګمارل سوي دي. وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو د ولسمشري انتخاباتو د ګډوډولو خبرداری ورکړ، پاکستان ټولې دخولي دروازې وتړلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په اعلامیه کې ویلي چې دغه دروازې به سبا هم د انتخاباتو په ورځ د خلکو او تجارتي لاریو پر مخ تړلې وي. وروسته له هغې چې د طالبانو رهبرانو د ولسمشري انتخاباتو د ګډوډولو خبرداری ورکړ، دغه ټاکنې له بیرې او اندېښنو سره ترسره کیږي. پاکستان اعلان کړی چې د کرښې په اوږدو کې اضافي امنیتي ځواکونه ګمارلي چې افغانستان ته د افراطي وسلوالو د اوښتو مخنیوی یقیني سي. پر افغان طالبانو تور پورې سوی چې د پاکستان د استخباراتي ادارو په همکاري د کرښې په اوږدو کې له خپلو پټنځایونو په افغانستان کې خونړۍ حملې پلان کړي دي، خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي. دغه ټاکنې په داسل کې ترسره کیږي چې څه اونې مخکې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ټکنې سوي او په افغانستان کې د نورې ناامنۍ بیره زیاته کړې ده. د هلمند په گریش ولسوالۍ کې د ټرافیکي پیښې له کبله څلور کسان مړه سوي دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک وایي پیښه د گریش په پاشک سیمه کې د موټر سایکل او ټیله ترمنځ د ټکر له کبله سوي ده. د ځواک په خبره په پیښه کې دوه ښځې او دوه نارینه مړه سوي او یو کوچنی ژوبل سوی دی. د والي ویان زیاتوي چې ټرافیکي پیښه نن ماپښین د ټیلر د چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله سوي ده. د امریکا د متحده ایالاتونو یو عالی رتبه ډیپلوماټ وی واشنگټن له هندوستان څخه غواړي چې تر خپلې ولکې لاندې کشمیر کې لګول شوی قیودات ژر تر ژره محدود کړي. د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت عالی رتبه چارواکی الیس ویلز پرون خبرلانه ته وویل موږ د چټک عمل هیله لرو، د قیوداتو لرې کېدل او د نیول سوو کسانو خوشې کېدل. میرمن ویلز ویل چې اسلام آباد او نوې ډلۍ غوښتنه وکړي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ منځګړیتوب ته چمتو دی. خو الیس ویلز زیاته کړه چې د هندوستان صدر اعظم نریندر مودي ویلي چې د کشمیر په لانجه کې چې له څو لسیزو راهیسې روانه ده هیڅ ډول بهرنی دخالت نه مني. پاکستان او هندوستان په 1947 میلادي کال کې له برېټانیا د خپلواکۍ تر اخیستو وروسته په خپلو کې درې جګړې کړې چې دوه جګړې د کشمیر پر سر وې. دغه سیمه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ویشل شوې، دواړو هیوادونو یې پر بشپړ مالکیت دعوه لري. سعودي عربستان له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه د هغه څه د ختمولو لپاره چې ریاض یې د ایران تهاجم بولي له هرې موجودې وسیلې کار واخلي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الاصاف پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل د تهران د مالي سرچینو بندول به بهترینه لارې وي چې د پویناله نړیوالو قوانینو د ایران د ښکاره سرغړونې مخه ونیسي. د عربستان د بهرنیو چارو وزیر یو اربیا تور ولګوه چې ایران د سپتمبر د 14 د میزایلو او بی پیلوټ الوتکې د هغې حملې مسؤول دی چې د سعودي عربستان د تیلو تر ټولو غټ تاسیسات یې په نښه کړي وو. هغه پیښه د دې سبب سوه چې په نړۍ کې د اومه تیلو ورځني تولیدات د لنډې مودې لپاره څه باندې 15% کم سي. د امریکا متحده ایالاتونو، فرانسې، برېټانیا او جرمني هم په هغه حمله کې تهران دخیل بللی وو. او سعودي عربستان وایي چې د لومړي ځل لپاره به د 9 هیوادونو وګړو ته د سیاحتي ویزو ورکول پیل کړي. دا هیواد هڅه کوي چې سیلانیان ورجلب او همدارنګه خپل اقتصاد له تیلو هاخوا پر متنوع عوایدو متکی کړي. د هیواد نن جمعه اعلان وکړ چې دوی به له بهرنیو کمپنیو څخه وغواړي چې د ګرځندوی په برخه کې پانګونه وکړي. سعودي عربستان هیله لري چې تر 2030 میلادي کال پورې به دغه اقدام د ناخالص کورنی تولیدات په سلو کې لس زیات کړي. رویټرز خبري اژانس د سعودي عربستان د ګرځندوی ادارې د مشر احمد الخطیب له قوله ویلي چې د ښځینه سیلانیانو لپاره به بشپړ حجاب شرط نه وي، خو نسبتا مناسب کالی اغوستل به ورته ضروري وي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې وري. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو تیاریان تر ماښامه بشپړې شي. د دې انتخاباتو د درغلیو په اړه د اندېښنو مسله مو د کمیسیون د دارالانشا له مشر سره شریکه کړې.
که چیرې په محلاتو کې څوک د درغلیو کوشش وکړي نو سرور د بایومټریک دا کولی شي چې درغلي وپیژني.
د انتخاباتو امنیت هم اندېښنې شته. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویاندوی
د کمیسیون ټول دفترونه په شمول د کابل د ځانګړو قطعاتو ته ورسپارل شو.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په کندهار کې ځوانان له خلکو غواړي چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي.
ټول هیوادوال سمه دا هیله او ارزو ده چې خپل په خوښه خپل د خوش کاندید ته رای ورکړي.
ځوانان دروازه ما خپل رای استعمال کما نور خلکو ته هم دا هیله ده چې دروازه خپل رای استعمال.
له انتخاباتو لري و مساله د خوست شیخ زاید پانتون روختون لاس کاله ځن روسته پرانستل شو.
په ان ټی کې هم مجاز لرو، په سترګو کې مجاز لرو، په داخلا کې ټول ارتشا مجاز لرو، انډیسکوپی دا شیان، یعنی کاغه مونږ د کابل د مرکزی روختونونو سره پرتله کوو د سامان له نگانه هلته نشته.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک میسون وای نن تر ماښامه پورې به د ولسمشیزو ټاکنو د ترسره کېدو لپاره چمتووالی پای ومومي. دغه کمیسیون مرستیال وای د رای ورکونې مرکزونو ته د موادو د لیشت بهیر په راتلونکو څو ساعتونو کې بشپړې شي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای چې د دغو ټاکنو د امنیت د ټینګښت لپاره امنیتي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. په دې اړه نور حال له کابل د واصل وسال په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چمتو ده چې د شنبه پر ورځ په ټول هیواد کې ولسمشریزه ټاکنې ترسره کړي. دغه کمیسیون په خبره 344 ولسوالیو ته مواد رسیدلي او پاتې 102 ولسوالیو ته به په 100 ساعتونو کې مواد ورسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال اسمت الله مل از رادیو ته ویل چې نن تر ماښامه پورې به د کمیسیون ټولې چارې بشپړې شي.
ان شاء الله تقریبا 80-90% مواد ما رسیده.
دی وی تقریبا 90% انتخاباتي مواد مرکزونو ته رسیدل دي. پاتې مواد چې د ولایتونو په خارونو کې دي مرکزونو ته ویشل پیل شوی. موږ سل په سلو کې داډ ورکو چې موږ د موادو په لیکت کې له کومې ستونزې سره مخ نه یو. کوم ځایونو کې چې ستونزې وي امنیتي مسولینو همکاري وکړه او د ځمکې او حواله لري موږ مواد ولیکدول. ان شاء الله موږ له کومې ستونزې سره مخ نه یو.
انتقالات به مشکلات انتقالات مواجه نيستیم.
ټاکل شوی د افغانستان ولسمشریزه ټاکنې سبا شنبه د هیواد په سلور د ولایتونو کې د رای اچونې په 1500 محلونو کې ترسره شي. د رای ورکونې د دغو محلونو لړلې 1000 خزو ته ځنګړي شوې دي. د انتخاباتو د کمیسیون سبان د 200 موقت کارکونکو بچي 150 خزې دي په ټول هیواد کې انتخاباتي چارې پر مخ یوسي. په دغو ټاکنو کې 9.6 میلیونه وګړي د رای ورکونې په شرایطو برابر ګڼل شوي چې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه به له انتخاباتو وروسته د ټاکنو کمیسیون لخوا اعلان شي. د ځینو راپورونو له مخې زرګونه کورنۍ او نړیوال سرونکي به د میزان د شپږمې د ټاکنو څخه سرنه وکړي. بلخوا امنیتي ننګونو ته په کتو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له 13 ورځو راهیسې د هیواد ټول ځواکونه د ټاکنو د امنیت د ټینګښت لپاره د تیارسۍ په حال کې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند مروه مینی وایي چې د ټاکنو د امنیت د ټینګښت لپاره امنیتي ځواکونه ګمارل شوي دي.
2000 ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه ځانګړي شوي دي. مستقر سول د چهارشنبې د سهار په 8 بجو لومړۍ ترکه وزارت شروع سول. تر اوسه پورې 40,000 پولیس په فعال مرکزونو کې، انتخاباتي مرکزونو کې او د کمیسیون په دفترونو کې مستقر شوی دي او دوی خپل دنده استوګه ترسره
کوي. د 3902 مرکزونو لړل چې د ټاکنو په ورځ بخلاص وي 604 ویل لوړو امنیتي ننګونو سره مخ دي. د کورنۍ چارو وزارت په خبره په هر یو ټاکنیز مرکز کې لاتونه تر 1200 پورې امنیتي سرتیري ځای په ځای کړی دي. دا شان 960 نور مرکزونه چې په منځنۍ کچه له ننګونو سره مخ دي، د امنیت د ټینګښت لپاره په هر مرکز کې 6 تنه پولیس ګمارل شوي دي، خو 3212 نور مرکزونه چې خوندي ګڼل شوي په هر یو مرکز کې 4 تنه پولیس ځای پر ځای شوي.
د انتخاباتو په ارتباط بل مسله د درغلیو یاده. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن نن ازادي راډیو ته وویل چې د درغلیو د مخنیوي لپاره غوره لار د خلکو پراخ ګډون او د څارونکو دقیق نظارت دی، خو پوښتنه دا ده چې په خپله کمیسیون په دې برخه کې څه کولی شي. د ښاغلي نن څخه به یې واورو.
موږ په دې برخه کې د مکافاتو مجازاتو لړۍ ټولو ته اعلان کړې ده او موږ دا عملي کړې ده. موږ قطعاً په دې برخه کې ژمن یو چې مکافات او مجازات عملي کړو. هر هغه چا چې زموږ سره د ټاکنو په پروسه کې سم کار وکړي هغه به موږ مکافات کوو. که چېرته هر چا چې اشتباهان هم یو څه تکرار کړي موږ به د هغې سره قانوني چلند کوو، هغه به مجازات کوو. موږ دا ځلي متفاوت یو ډېر ښه اپلیکیشن په دغه بایومیټریک دستګاو کې اپلوډ کړی ده. دا هلته موږ نصب کړی ده. د دې په اساس باندې موږ کولی شو چې په محل کې هم د درغلۍ مخه ونیسو او که چیرې په محلاتو کې همدارنګه څوک د درغلۍ کوشش وکړي نو سرور د بایومیټریک دا کولی شي چې درغلۍ وپیژني او هر هغه چا چې درغلۍ کړي هم به مجازات کیږي او هم به د هغه رایه له حساب نه وباسي.
اوس له 300 کاندیدانو 14 پاتې شوي دي. په دې 14 کاندیدانو کې عکسونه خو په رای پاڼو کې د ټولو کاندیدانو وي. فکر نه کوي چې یو ډول مشکل ممکن خلکو ته پیدا کړي چې اوس د کوم کاندید ته رای ورکو، څوک څوونکو؟ په دې برخه کې یو څه کټام وخت کم دی، د خلکو لپاره لارښوونې په کار نه دي په د رای ورکولو په مرکزونو کې.
نو تاسو پوهیږئ چې په دویمه دقه کې دغه اشخاص او افراد دوی یو بل تکیر شول ول موږ سره تر اوسه پورې کله چې نهایي لیست اعلان شي د موږ سره کاندید کړه، ځکه چې د دې ورقه د رای ورکونې په پاڼه کې د دې عکس د رای ورکونې په پاڼه کې چاپ شوی ده او د موږ سره کاندید ده او د موږ مشخص د کاندیدانو د یو بل ته د تیرېدو لپاره یو په مهالویش کې یو مشخص وخت درلوده ولې متاسفانه هغه فرصت دې له لاسه ورکړه او موږ هم طبعا هغه ټول هغه تخنیکي مراحل چې کوم یو کاندید دپاره اړین وو دا موږ ترسره کړل. بدبختي په دې وطن کې دا ده چې باید هغه څوک چې دغسې یو لوی ملي پروسې ته مختکیږي دا باید ډېر لوی او وسیع فکر ولري او دوی باید کوشش وکړي چې هغه ژمنتیا چې د ټاکنو نهاد پرې کړې ده هغه باید دوی عملي کړي. دوی دپاره د تېرېدو مشخص وخت و ولې اوس موږ په دغه برخه کې څوم ډېر ناوخته ده. که څه هم ممکن زموږ ولایتي مبلغین چې 900 مبلغین په ساحه کې لرو هغې په دې برخه کې ممکن بعضې پیامونه له ځان سره ولري ولې بیا هم لکه څنګه چې لازم وي نو ممکن نه ده چې موږ د خلکو تعمه پوهاوی په دغه برخه کې ورکړی شو.
ننګ صاحب څه اټکل کوئ که چېرته وارلمخه پوښتنه وکم د ولسی جرګې انتخابات خلک وویرول، تاسو څه اټکل کوئ چې د انتخاباتو نتیجه په څومره وخت کې ممکن ده چې اعلان شي؟
موږ مهالویش تر اوسه پورې موږ قطعا نه دی نقش کړی. موږ فقط د مهالویش تدبیر کړی. موږ اوس هم ژمن یو په تخنیکي لحاظ باندې چې مهالویش موږ تدبیر کړو نو په وشتم د میزان باندې به د ابتدایي نتیجې اعلان وي. نو په موږ هر څومره چې شکایتو کمیسیون هغه شکایتونه چې په پروسه باندې شوي وي هغه زر بررسي کړي او نهایي کړي نو موږ به په عجله توګه باندې نهایي نتیجه خلکو ته وړاندې کړو.
د میزان د شپږمې انتخابات
په دغه انتخاباتو کې ستاسو ګډون څومره مهم دی؟
ستاسو پیغامونو ته منتظر یو. 0700 4 شل
د بایومټریک مسله بیا هم تعقیب او د افغانستان د انتخابات خپلواک میسون د پریکړې لمخې د شنبه ورځې په ولسمشریزو ټاکنو کې پرته له بایومټریکه هیڅوک رایه نشي ورکولی. د دغه کمیسون ویان ذبیح الله سادات ډاډ ورکړ چې د بایومټریک دستګاو څخه په کار اخیستنې به د ټاکنو بهیر کې تر ډیره شفافیت ټینګ شي. له ښاغلي سادات سره زما همکار واصل وصال مرکه کړې او د بایومټریک دستګاو څخه د سمې کار اخیستنې او په دې برخه کې د پرتو ستونزو په اړه مرکه ورسره کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د ټاکنو په ورځ د رایې ورکوونکو بایومټریک څومره اړین دی.
ټاکنو خپلواک کمیسیون د رهبرۍ فیصله ده چې په راتلونکو ټاکنو کې چې سبا د شنبه په ورځ به پیلېږي په دې کې یوازې په هغو رایو حساب کېږي چې هغه د بایومټریک وسیله باندې کارول شوي وي او بغیر له هغې چې په بایومټریک سره رایه نه وي کارول شوې نوره په هیڅ رای باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم حساب نشي کولی او په هغه ورځ هم د دې صلاحیت دوی نه لري چې دوی د نوې پریکړه هغلته وکړي. تاسو پوهېږئ موږ په ټولو محلاتو کې د بایومټریک ډیوایسونه لرو، د رای ورکونې په مراکزو کې احتیاطي ډیوایسونه لرو. که چېرته په کوم محل کې ډیوایس ته مشکل پیدا کیږي احتیاطي ډیوایس د هغې ځای ځایګی نیسي، او که چېرته هغه احتیاطي ډیوایس هم بسنه نه کوي د نږدې محل نه هغه کوم احتیاطي ډیوایس چې هغلته دی هغه به د هغې ځای نیسي. هدف دغه دی تر څو شفافیت تضمین شي او د بایومټریک رای باندې حساب ترسره شي.
څومره ډاډه یاست چې ستاسو کارونکي به له بایومټریکه سمه استفاده وکړي او سم به وکړي؟
دا ځلې مونږ کافي وخت درلود او د درملو کمپنۍ متخصصین مو راوبلل. دوی زموږ همکارانو ته روزنه ورکړه، د روزنې چارې ډېرې ښې پر مخ ولاړې او انشاءالله دا ځلې به د بایومټریک د کارونې په برخه کې هیڅ ستونزه مشکل نه پیښیږي.
دا بهیر به شفافیت رامنځته کړي.
تاسو پوهیږئ چې په اوس کې هغه کوم څه باندې شاکونه خپلواک کمیسیون کار ترسره کړی دی، موخه او هدف یې شفافیت و، او د بایومټریک څخه د ګټې اخیستنې موخه او هدف همدغه دی چې په راتلونکو ټاکنو کې به د شفافیت فیصدي ډېره لوړه اوسیږي.
تاسو ډاډه یاست چې سم کار به وکړي؟
هغه کوم امتحاني خپرونې چې موږ لو دې په دې برخه کې هغه امتحاني پروګرامونه مچ پلار واچول، زه خپل باورمن په دې باندې شول مې چې ان شاء الله راتلونکي ولسمشري ټاکنې باید بایومټریک په کارونو سره ډېر شفاف اوسي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند زبی سادات په کندهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او امنیتي چارواکو په وینا یوازې په وی ولسوالۍ کې د رای ورکولو لپاره ستونزې شته. نورې ولسوالۍ د دې جوګه دي چې خلک ورشي د رای صندوقونو ته او خپل رای وکاروي. د کندهار ځوانان هم خلک تشویقوي چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. له کندهار د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی له نورو جزئیاتو سره.
په کندهار ښار کې دا مهال تر بل هر وخت زیات امنیتي تدابیر نیول سوي. په یو شمېر سیمو کې اضافي امنیتي سرتیري ځای پر ځای سوي تر څو د ټاکنو د مرکزونو امنیت خوندي کړي. د کندهار امنیتي چارواکي د ټاکنو د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي. د کندهار د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر رحمت الله اطرافي ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو د ورځې د امنیت په موخه په دې ولایت کې د ګډو افغان ځواکونو لخوا پیل شوي چانیز عملیات بریالي دي. د اطرافي په وینا امنیتي ځواکونو د دغو عملیاتو پر مهال یو شمېر وسلوال هم نیولي چې غوښتل یې د ټاکنو په ورځ امنیتي پیښ رامنځته کړي.
په ټولو مچکو کې چنیز عملیات دغه لاده چې ما ورته خبرې سره کوو، په لوی پولیس والی کې، په ژړۍ کې، په خاکریز کې، په ارغسان کې، په ټولو ولسوالۍ کې دغه بېلګه ماته ته وویل نیش میانشین هر ځای کې عملیات شروع دي. چنیز عملیات شروع دي تر څو زموږ خلک ډاډمن واوسي. په ښار کې چنیز عملیات شروع دي څو چې خلک ډاډمن واوسي، په ښه ډول واوسي، خپل رای وکړي.
په عین وخت کې د کندهار د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د ټاکنو لپاره د پوره چمتووالي خبر ورکوي. د دغه کمیسیون رئیس ایمل عبدالله ازادي راډیو ته وویل چې په ټولو برخو کې چمتووالی نیول شوی او د امنیت د ټینګښت په اړه د امنیتي بنسټونو ډاډ ترلاسه کړي.
د کندهار په ولایت کې موږ سره امنیتي ارګانونه هم په تفاهم او همغږي باندې مخته ځي. تر اوسه پورې کوم خاص ستونزه موږ ته مخته نه ده راغلي، مواد هم سلامت رارسېدلي.
بلخوا د کندهار اوسېدونکي ټاکنې یو ملي پروسه بولي او په دغه بهیر کې د پراخ ګډون خبر ورکوي. په دې اړه دوتنو محمد نعیم او نور الله ازادي راډیو ته داسې وویل:
د انتخابات چې دي موږ ته د ټول ولس ټول هیواد برخلیک دی چې موږ په خپل خوښه یو رئیس جمهور یعنی خپل مشر ټاکو. دا د هر مسلمان د هر ورور دا یو فرض کار دی چې باید ورسي په خپل خوښه کاندید ته رای ورکړي. ټول هیوادوال سم دا هیله او ارزو ده چې خپل په خوښه خپل د خوښ کاندید ته رای ورکړي.
انتخابات افغانستان یو د پاره مهمه موضوع ده او
زوالم دروز ما خپل رائے استعمال کما نور خلکو ته هم داخله د چتراوز او خپل رائے استعمال
د کندهار د ټاکونو د خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخې د معروف ولسوالی پرته په کندهار شار او شپاړو ولسوالیو کې د رای ورکونې یو سلسله راوی مرکزونه فعال دي.
یو ورځ تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي راډیو د خوست د شیخ زید پوهنتون کادری روغتون چې نږدې اته کاله مخکې ودانۍ جوړه شوې وه تر اوسه فعال نه وه. د دې روغتون دروازې د خلکو په مخ پرانستل شوې. نجیب الله خیل له نور تفصیل سره.
د خوست شیخ زاید پانتون د کادر روغتون د فعالولو اړتیا نه یوازې د یاد پانتون د طب پوهنځي محصلانو ته وه چې عملي زده کړې پکې وکړي، بلکې مدني فعالانو او ځایي اوسیدونکو هم په پرلپسې توګه د فعالولو غوښتنه کوله. یاد روغتون بالاخره د ځایي چارواکو په هلو ځلو په هماغو محدودو امکاناتو د 500 بسترونو په ظرفیت فعال شو، خو تر هغه چې یاد روغتون ته د ورځنیو او میاشتنیو لګښتونو لپاره فن منظوریږي او ځینې تخنیکي نیمګړتیاوې حلیږي، تر هغې به یوازې په رسمي ساعتونو کې د ناروغانو درملنه کوي. د کدري روغتون سرطبيب پوهنمل ډاکټر سید ملک سمیم آزادۍ راډیو ته وویل
په انټي کې هم مجاز لرو، په سترګو کې مجاز لرو، په داخلا کې ټول ارتشه مجاز لرو، انډیسکوپي دا شیان ټول مونږ لرو. یعنی کاغه مونږ د کابل د مرکزي روغتونونو سره پرتله کوو د سامان له نگانه هلته نشته، خو یو زوب دلته داده مونږ یو عمده مشکل دلته داده چې مونږ نشو کولای چې ام آر آی او سی ټی سکین اوسنی حالت کې پال کو چون مونږ کافی برق نه لرو.
د خوست د ځایي چارواکو په وینا د شیخ زاید پوهنتون له تشکیل څخه دې روغتون ته 350 تنه طبي پرسونل له لسو کلونو راهیسې ګمارل شوي وو. دوی خپلې میاشتنۍ تنخواوې او نور امتیازات اخیستي، خو روغتون عملا فعالیت نه لاره. د شیخ زاید پوهنتون د کدري روغتون د لابراتوار مسؤول امیرالله وایي
ډیر پر مسله لابراتوار ده، کلچر پروګرامونه دلته شته، په ټول خوست کې د پی سي آر ماشین تر اوسه پر نه شته یا نور ولایت ته چې مرکز ته ځي او خارج د هیواد نه ځي. د وینې بانک سیستم ده چې ډیر مجهز سیستم ده.
د شیخ زاید پوهنتون د طب پوهنځي د جراحي د ډپارټمنټ مشر پوهان ډاکټر بادشاهزار عبدالی وایي چې په دې روغتون کې به د جراحي ډول ډول عملیاتونه همدارنګه د غوږ او ستوني د داخلي ولادي او نسایي او د ماشومانو په برخو کې خدمات وړاندې کیږي.
زموږ روغتون چې په پرمختللې ټکنالوژۍ باندې سمبال ده، موږ به د دې ماشین آلات او پماټو هم تشخیص وکړو، هم به د دې سیمو اوسیدونکو ته طبي خدمات عرضه کړو.
خوست والی محمد حلیم فدایی ویل د کدری روغتون شتوادانی د ټکنالوژۍ د نصب او مریضانو د بستر لپاره بسنه نه کوي، او دوی به په بله مرحله کې د خلیفه بنسټ او عربي امارات وغواړي چې د روغتون ته یوه نوي ودانۍ جوړه کړي.
موږ به په بعدي مرحله کې چې کله د امارات سره خبرې کوو، د خلیفه فاونډیشن سره، یو بل مجهز ودانۍ او تعمیر اړتیا ده، ځکه چې موږ حد اقل باید یو نیم سل بستریز دغه کادر روغتون ولرو.
بلخوا د خوست د عام روغتیا ریاست چارواکي هم وایي چې دا روغتون به دوی سره د درملنی او د بیماریو د تشخیص په برخه کې مرسته وکړي، او په ولایت روغتون به د ناروغانو هجوم او هلته ګڼه ګوڼه هم راکم شي.
سبا په افغانستان کې د جمهوری ریاست انتخابات دي. ازادي راډیو د دې ورځې په مناسبت ځانګړې خبرونه لري. د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې ازادي راډیو د افغانستان له ګوټ ګوټه تاسو د انتخاباتو له بهیر خبروي. په دې خبرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته زما رایه زما حق پروګرام خبرو. په دې پروګرام کې هم د افغانستان د انتخاباتو د امنیت مسله څېړل شوې ده. تر څلور نیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمیسونه لولو. خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. سعودي عربستان نن پر ایران د نړیوال فشار د زیاتولو غوښتنه وکړه. عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل چې د اسلامي جمهوریت مالی سرچینې باید وچې شي. له بلې خوا د یو سویډني شرکت هغه کښته چې ایران ولجه کړې وه خوشی شوې ده. نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الاساف پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال ایران د خپل هیواد د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر د 14 په حمله تورن کړ، او ویل موږ له څلوېښتو کلونو راهیسې د ایران رژیم پیژنو، او راته معلومه شوې ده چې دا رژیم نه یوازې زموږ په سیمه بلکې په ټوله نړۍ کې له چاودنو، ورانیو او وژنو پرته بل کار نه لري. الاصاف وویل پر ایران له هر ممکن لارې نهایی فشار راوستل به د ایران د رژیم د تروریستي فعالیتونو او یرغلیزو اقداماتو د پای ته رسولو له هدف سره مرسته وکړي. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د رژیم د مالی سرچینو وچول به تر ټولو غوره لاره وي څو ایران خپله لاره بدله کړي. سعودي عربستان ټینګار کوي چې د دې هیواد د تیلو پر تاسیساتو په برید کې ایرانی وسلې کارول شوي او اوس یې ملګرو ملتونو ته د تحقیقاتو بلنه ورکړې څو معلومه کړي چې دا حمله له کوم ځایه شوې ده. د یادونې وړ ده چې متحدو ایالاتو، برتانیا، جرمني او فرانسې هم د دې حملې پړه پر ایران اچولې. د ایران ولسمشر حسن روحانی د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې له خپلې وینا یوه ورځ وروسته په یوه خبري غونډه کې امریکا او متحدانو ته په خطاب کې د نهایي فشار د راوستو د پالیسۍ د پای ته رسولو او د ډیالوګ منطق او استدلال غوښتنه وکړه. روحانی وویل امریکایان لا هم هڅه کوي چې خبرو ته د رسیدو لپاره له فشار کار واخلي، په داسې حال کې چې د دې فشار په نتیجه کې دوی له خبرو او مذاکرو نور هم لرې کیږي. ولسمشر روحانی پر خپل پخوانی دریز ټینګار وکړ چې پر ایران بندیزونه له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د دل کتنې مخکې باید پای ته ورسیږي. له بلې خوا د برتانیا د بیرغ لرونکي هغه کشتۍ چې د لویدیځ او ایران په اړیکو کې د کړکیچ په محور کې وه له څو اونیو وروسته نن خوشې شوه. د دې کشتۍ مالک سویدنی شرکت نن وویل چې دا کشتۍ د متحده عربي اماراتو خواته روانه شوې ده. د ایران د سمندري ځواکونو او د سمندري بندرونو ادارې ویلي دي چې ستینا امپیرو کشتۍ د ایران له بندر څخه وخوځېدله. د سویدنی شرکت اجرایه رئیس اریک هانل تایید کړی ده چې کشتۍ له عملې سره یې خوشې شوې. ښاغلی هانل ویلي چې د کشتۍ عمله به دوبۍ ته له رسېدو سره سم د روغتیایي معاینې لپاره واستول شي. تاسو لا پیغامونو
اولن خوځد ازادي د راډیو څخه ډیر مننه کوم چې په ډیر شوق او ذوق د افغانستان اولس ته خدمت کوي او د افغانستان اولس ته خبرونه نشروي، ځکه چې د افغانستان اولس یې د افغانستان په سیاسي او امنیتی حالاتو باندې آگاه او بیدار کړی دی. وروسته له دې مننه زه د ټول اولس څخه خواهش کوم چې رایې ته دراوځي، که نروي که شجبي، خپل د هیواد سرنوشت وټاکي. که چیرې خدای مکړه دوی یو څه تشویش ولري، تشویش نشته، ټول کارونه په خدای پورې اړه لري، مرګ ژوند په خدای پورې اړه لري. هغه د دشمنانو، د افغانستان د دشمنانو تبلیغات دي. نو زه خواهش کوم چې راوځي وځي، که چیرې رایه ته راونه وځي بیا به پسته کشکې کشکې وایي او ارمان به کوي چې آی کشکې مې رایه ورکړی وای، پلانې سړی ونه ټاکل شو یا پلانې جوړ دا موږ د خوښي نه دی خوښ. مثلا اوس راوځي نو پاتې هغه چې بیا وروسته دوی ارمان کوي، نو اوس راوځي دا د یوه ساعت کار دی، په یوه ساعت باندې هیڅ نه کېږي. خپل رایه دې استعمال کړي، خپل د خوښي کاندید دې وټاکي، د هیواد
حکومت سره کامله همکاری کول اسولای. اما یو شته موږ اندیښمن یو چې دا ضمانت به څوک ورکړي که چیرته احمد انتخابات یوسي او بریالی شي، نو د هغه په مقابل کې محمود توپک سالار یا زورواکی راولاړیږي او دلته جنجال جوړوي او غواړي چې انتخابات ویم پړاو ته وغځېږي، دویم پړاو تر سره شي او یا هم نور خنډونه پیچوي او بیا به متاسفانه زموږ په منځ کې هغه خارجان راځي، هغوی به موږ ته یو زعیم او یو رئیس جمهور او یا هم دو سره حکومت ټاکي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عزیز صابولایل زنجیر لیکي، زموږ په سیمه کې خلک چمتو دي چې په ډیر شوق خپل رائے وکاروي او خپل برخلیک وټاکي. عزیز الله سهرمل پر استولې سیمه کې لیکي، په ننګرهار کې پورستی وی میاشتې عملیاتو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره شرایط ډیر ښه برابر کړی دي. نجیب لکلاته د زابل مرکز لیکي، زخپل کاندید ترای ورکوم او نور هم هڅوم چرای ورکړي. عبدالواحد متحقق لوګره پرسته ولې سمس کې لیکلي دي انتخابات خو به وشي خو بایلون کې کاندیدان به نتیجه ومني کوای به چې زه یې نه منم. عبدالرحمن له کابل پرسته ولې سمس کې لیکلي دي ټول خلک باید په انتخاباتو کې برخه واخلي او ونه ویری شي. عبید الله په خپل اس ام اس کې بیا لیکلي دي چې که څوک ویری شي نو د افغانستان په سیاست کې باید څه ونه وایي. اسدی رډو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 نیولې شي. یادونه وکم چې په انټرنیټ کې بیا اسدی رډو په asadirado.com کې نیولې شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخور.
افغانستان د کورونی چارو وزارت ویل ورسوالیو درایور کول مرکزونو ته د حساسو او غیر حساسو مواد انتقال نن بشپړیږي. په پام کې د چی په افغانستان کې د ولسمشری انتخابات سبا شنبه تر سره سي. ورسته له هغه چې وسلولو طالبانو د ولسمشری انتخاباتو د ګډوډولو خبرداري ورکړ، پاکستان ټولې دخولي دروازې وتړلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې دغه دروازې به سبا هم د انتخاباتو په ورځ د خلکو پر مخ تړلې وي. د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې نن ماپښین د ټرافیکي پیښې له کبله څلور کسان مړه شوي دي. د والي وایند وایي چې په مړو کې دوی ښځې هم شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونو یو عالي رتبه ډیپلوماټ وایي واشنگټن له هندوستان څخه غواړي چې تر خپلې ولکې لاندې کشمیر کې لګول سوي قیودات ژر تر ژره محدود کړي. د مرکزي او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت عالي رتبه چارواکي الیس ویلز دا خبره پرون رسنیو ته کړې ده. سعودي عربستان له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه د هغه څه د ختمولو لپاره چې ریاض د ایران تهاجم بولي له هرې موجودې وسیلې کار واخلي. او سعودي عربستان وایي چې د لومړي وار لپاره به د 9 هیوادونو وګړو ته د سیاحتي ویزو ورکول پیل کړي.
سبا په افغانستان کې انتخابات دي، نو د ازادي او اوریدونکو پروګرام پر ځای د انتخاباتو په درشل کې د زما رایه زما حق پروګرام خبرو.
زما رایه زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رائے زما حق ځانګړي خبرونه د دیونی بحث مو د ټاکنو ورستیو بشپړو چمتووالي ته ځانګړی کړی. ټاکل شوی چې سبا خلک د جمهور ریاست انتخاباتو ته ولاړ سي او د راتلونکو 5 کلونو لپاره ولسمشر وټاکي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د شنبه د ورځې انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی نیولی او ټول اساس او غیر اساس مواد د رایو مرکزونو ته رسیدلی دي. بلخو د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي چې د دغو انتخاباتو د امنیت لپاره یې ټینګ تدابیر نیولي. دغو انتخاباتو ته د چمتووالي په اړه مو بحث را بللی چې په سټوډیو کې را سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د کورونی چارو وزارت مرستیال ویان ده مروه امینی ملوانه دي. ملمنو ته خرغلاست وایم. حق پرس محترم، سبا ورځ خلک زی رای ورکوي، د چمتووالي په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
جناب افغان صاحب، په لومړي قدم کې تاسو ته امینی صاحب ته د راډیو ټولو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ډیره زیاته مننه چې یو ډیره مهمه بحث تاسو وخت ورکړئ. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل عملیاتي پلان مطابق خوشبختانه چې ولایتونو مرکزی دفترونو ته ولسوالیو ته انتقالات سرته رسولي دي، او په دې برخه کې د کوم خاص خنډ او ځنډ سره نه دی مخامخ شوی. د انتقالاتو په برخه کې اغه اندیښنې چې د ملت سره او د مطبوعات سره موجود و، خوشبختانه چې اغه اندیښنې د منځه ولاړلې او موږ اوس د عملیاتي پلان مطابق د دې ټاکنیز نظام د تطبیق ورځی تر سیږي چې شپږم د میزان د شنبه په ورځ به موږ ټاکنې ولرو. په ټول افغانستان کې د موقتو کارمندانو استخدام هم پای ته ورسېدی. په یو شمیر ولایتونو کې او ولسوالیو کې موږ ستونزې درلودلې. البته د شزینه په اړخ کې په دې برخه کې هم کمیسیون د بی پلان یا دوهم پلان درلودې. هغه دا و چې په هغو مراکز او محلونو کې چې د موقت کارمند په حیث باندې شزینه نه حاضرېږي، هلته ملایمام او یا هم یو سپینجر استخدام کیږي ترڅو دغه ملي پروسې ته کار وکړي. د اموزش په برخه کې زیاتو کم 100,000 کسان استخدام شوي دي چې دوی په هغه ورځ باندې بایومیټریک استفاده کوي. ځینې نور کارونه چې مهم و او موږ وکولای سو په شپږم د میزان ټاکنې ترسره کړو، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ترسره کړي دي، او په دې برخه کې ریاست درلونشا کاملا رهبری ته اطمینان ورکړي. که احیانا افغانستان کومه ستونزه په تخنیکی اړخ کې د ټکنالوژي په برخه کې په مدیریتي اړخ کې دوباره تکرار سی او هغه تلخی تجربې چې موږ د ولسی جرګې د ټاکنیز نظام په وخت کې درلودل دوباره تکرار سی په دې برخه کې به د افغانستان ټاکنو خپلواک میسون رهبری هر څوک په هر مقام او پوزیشن کې چې اوسي کې غفلت وظیفې کړي کې کوتاهي په کار کې کړي هغه به نه بخشي او نه بخښونکی عمل وي او دغه سره به قانوني جدي برخورد کیږي.
د مرکزونو ته د اساس او غیر اساس موادو د لیک په اړه معلومات ورکړي.
لکه څنګه چې ما اشاره درلودل نن هم عملاً موږ سل ولسوالۍ ته انتقالات درلودل او سبا هم سل ولسوالۍ ته انتقالات لرو. په دې برخه کې کوم مشکل نشته او د وزارت دفاع سره په هماهنګۍ مخته ځو او موږ دوباره تاکید کوو چې وزارت دفاع د تل په شان د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي او موږ منندوی یو چې هوایي ځواکونو د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري کړې ده. د کورنیو چارو وزارت څخه هم موږ مننه کوو، واقعا په وخت او زمان همکاري کړې ده. پرون هم د کورنیو چارو وزارت ارشد موین د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته راغلی وو او د هر راز همکاري ژمنه یې وکړله او دا یې هم ثابته کړې تر اوسه پورې. د انتقالاتو په برخه کې کورنیو چارو وزارت موږ سره همکاري کړې، موږ منندوی ځینې، او د دې ترڅنګ غواړو چې پر ټول ملت باندې، پر نړیوالې ټولنې باندې، پر دولت باندې غږ وکړو چې ستاسي د ملاتړ بغیر د ملي پروسه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په یوازیتوب باندې نسی کولای چې تطبیقي او د ستاسي ملاتړ ته اړتیا لري. داخلي او بهرني ملاتړ باید د ملي پروسې سره وجود ولري ترڅو موږ وکولای سو په شپږم د میزان چې د شنبې ورځ کیږي په ټول افغانستان کې ټاکنې ترسره کو او افغان ملت د خپل اقتصادي، سیاسي او اجتماعي بحران د حل لپاره یوازنۍ لار ټاکنې لري. دا منو چې د خلکو اعتبار او اعتماد پر دې پروسې باندې ختم شوی دی، مګر د یو ځوان په هیڅ باندې د همدې کمیسیون د نماینده په هیڅ باندې ټول ملت ته دا اطمینان ورکوو چې دا ځل به ستاسو د رایو پر اساس باندې به تصمیم نیول کیږي او هیڅ ادرس، هیڅ سازمان، هیڅ حکومت او دولت او هیڅ بهرني شخص به دا اجازه نه ورکول کیږي چې نور هغه دلته یو سیاسي تعامل ترسره کړي او د خلکو رایې ته احترام ونیسي.
مروه جانې، که د امنیتي چمتووالي په اړه باندې اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ.
مننه افغان صاحب، سلام تاسو ته، پر صاحب تاسو موږ ټولو اوریدونکو ته. ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه پلان پر اساس باندې او هغه مهالویش چې دوی جوړ کړی و د سنبلې د میاشتې له نهمې نه تر اووه ویشتمې پورې موږ ته مسؤلیت راسپارل شوی و چې حساس او غیر حساس مواد باید له مرکزه څخه ولایتونو ته او له ولایتونو څخه ولسوالیو ته دا انتقال کړو چې په هغې مرحله کې موږ ستونزه نه درلوده. د دفاع وزارت د همکارانو په مرستې سره موږ وسی کولی چې هغو ولایتو کې چې د مځکې له طریقه موږ ستونزه لرو هغه د هوا له طریقه دا حساس مواد ور ولیږل سي او د سنبلې وشتمینه د میزان تر پنځم یعنی تر ننه پورې د حساس او غیر حساس مواد انتقالول د ولسوالیو څخه مرکزونو ته، درای ورکونې مرکزونو ته دوام لري چې موږ همکاران دا کار هم په سمه توګه شروع کړی ده او ختمي کیږي. د چهارشنبې د ورځې له وو بجو څخه لومړی درجه ازارات پیل شول او هغه دوه او یازره امنیتي، ملي او دفاعي ځواکونه چې موږ مخکې خلکو ته وعده ورکړي و د مرکزونو او محلونو ته په ټول افغانستان کې ولېږل سو تر څو هغه د امنیت یو لوی تشویش چې خلکو سره واغه حل سي د دوه درې مرزو مخ کې څخه مرکزونه او محلونه له امنیتي ستونزې سره مخامخ نه وي د ټاکنو تر ورځې پورې. د دې ترڅنګ د کمیسیون ټول دفترونه په شمول د کابل د ځانګړو قطعاتو ته ورسپارل سو تر څو د افغانستان دښمنانو کومې ادعاوې چې درلودلې چې ټاکنې موږ تهدیدوو او ټاکنې نه پرېږدو، نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون، د شکایاتو کمیسیون او همدارنګه د دې ټول دفترونه په ټول افغانستان کې ډېر مهم ځایونه دي، ځکه نه غواړو چې هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون همکارانو ته او هم د خلکو رایو ته مخکې له وخته یا هم وروسته له غنه کوم ضرر ورسیږي. نو ځانګړي قطعات په دا دنده په سمه توګه ترسره کوي. د دې ترڅنګ مغه 4902 مرکزونه تر اوسه هم خلاص دي په ولایتو کې او موږ کومه ستونزه نه لرو، یعنی د دې امنیت
نه وځو. د محلونو او مرکزونو ته پولیس رسیدلی دي، امنیت خوندي کړی څومره وخت کیږي؟
چهارشنبه په ورځ باندې سهار 8 بجې دوی ولېګل سول ټول مراکز او محلاتو ته. امغه لست چې ما مخکې درکړی و چې موږ درې رقم مراکز لرو چې نورمال مراکز دي چې هغه 3202 مرکز او دوه رقم نور مرکزونه چې تهدیدونه لکټ ورتي او لکټ حکته دي هغه مراکز چې نورمال دي هغه ته څلور پولیسان له پرون ورځې ولېږل شوي دي د چهارشنبې له ورځې نه یا څلور تنه پولیس یو تن هم د ملي امنیت کارکوونکی دوه نفر میرمنې او دوه نفر هم د دوی محارم لکه څنګه چې اخبارسته وویلې بل آپشن د دوی دا و هغو ځایونو کې چې میرمنې نسي تللی ځکه د کورنیو چارو وزارت هغه امکانات چې درلودل د میرمنو پولیسو په برخه کې هغه دوی سره مرسته کړې ده متوقع ځکه شمېر یې کم و د خزو چار وزارت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په برسته نورې میرمنې هم استخدام سولې اما بیا هم لري او پرتو سیمو کې موږ د ستونزه درلوده چې کمیسیون دې ته د حل لاره پیدا کړې ده اما ترینینګ یې کورنیو چار وزارت ورکړی ده
مروچین یو بل خبر دغه 4902 مرکزونو چې تایدونه وکړله پولیس هلته ځای په ځای شوي دي تر اوسه پورې خو داسې کوم امنیتي ستونزه نه رامنځته شوې په همدغه مرکزونو کې
امنیتي ستونزه له اتو میاشتو مخکې نه چې موږ د ټاکنو لپاره پلان جوړاوه تر نن ورځې پورې چې یوه ورځ ټاکنو ته پاتې ده انتخاباتي برخه کې د ټاکنو په برخه کې نه په کمپاین کې نه په مرکزونو او محلونو کې او نه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شکایتو کمیسیون او کاندیدانو سره کوم حادثه نه ده شوی او له پرون ورځې چې دوی لاړل مرکزونو او محلونو ته تر اوسه پورې له نیکه مرغه موږ کوم حادثه نه ده لیدلې او داسې کوم موضوع نشته ځینې موارد موږ هم نظر ته ونیول چې هغه د لویو موټرونو تګ را تګ ده هغه بند شوی د کورنیو چارو وزارت لخوا د امنیت د ټینګښت لپاره زه له همدغې خبرونه چې خبرات ګټه واخله مو خلکو ته دا پیغام ورسوم چې د دوی د حوصلمندۍ غوښتونکي یو د ټاکنو لپاره چې ملي پروسه ده او موږ ټول په دې کې باید خپل غ ونده او غ رول ولوبو نو خلکو څخه غواړو چې یوازې په کابل کې د دغه موټرو د تګ راتک څخه دوی مخنیوي وکړي کنه نو د کورنیو چارو وزارت امنیتي ځواکونه به قانوني چلند ورسره وکړي ځکه موږ اعلامیه مخکې ورکړي دي او دوی پرې خبر دي نو بیا هم هغه کسان چې نو خبر له اعلامیو څخه همدلته چې زما غږ اوري د ټاکنو تر ورځې او یوه ورځ وروسته د ټاکنو نه په کابل کې د لویو موټرونو تګ راتک بند شوی ده د دې ترڅنګ په مراکزو کې په ډیره مهمه خبره چې موږ بحثونه وکړل په تیرو څو ورځو کې هغه د خبریالانو د امنیت ټینګښت ده په تیرو کې هم خبریالان له ځینو جدي ستونزو سره مخامخ و دوی ته مرکزونو او محلونو کې اجازه نه ورکول کېده چې نظارت وکړي یا هم خپل خبر خپور کړي
خپل په تیرو انتخاباتو کې ماته اجازه نه راکړل شوې اسلام
افغان صاحب د کورنیو چارو وزارت نوې رهبرۍ دغه موضوع ته په ډیره جدي سترګو ګوري او هدایت ورکړل شوی ده د افغانستان ټولو امنیه قمندانانو ته چې دوی بل رسنیو سره په ښه چلند اجازه ورکړي چې مراکز او محلات ته لاړ شي او خپل هغه د اطلاع رسانه دند تر سره کړي مهمه موضوع ده د افغان صاحب چې له ټولو همکارانو څخه موج پر رسنیو کې دي رسنیز همکاران مو دي له دوی څخه هم د حوصله او د مرستې غوښتونکي کله چې تلاشي کیږي له د امنیتي ځواکونو لخوا یا هم د دوی کمرې یا مایک یا هر هغه بل وسیله چې د اطلاع رسنۍ لپاره دوی سره دي کاغه تلاشي کیږي دوی دې هم غبرګون نه ښیي اجازه دي ورکړي ځکه همیشه د خبریالانو له نوم څخه ناوړه ګټه
تجربه په اساس ترته يم تقریبا زه 4-5 انتخاباته تجربه لرم هلته پولیس ډول څه تاسو یادونه کوي پولیس هغه ډول برخور نه کوي پولیس دا ویل سوي دي چې څوک ما پرېږده اجازه نشته مغه په دینه خبر چې دغه یا نظارت کوونکی ده یا نړیوال یا کورونا یا هم خبريال ده فقط د ویل سوي چې اجازه ما ورکوي په دینه خبر چې دغه کاس د سرور یا اتل پر راضي دلته یو جدي ستونزه موجوده ده چې تیر انتخاباتو کې مسره مخه مخو دی اوس د دې ستونزې د حل لپاره څه اقدامات
افغان صاحب زل خلکو نه او له همکارانو څخه لکه مخ کې چې ما ویلې له دوی څخه هم غواړو چې امنیتي ځواکونه دې هم درک کړي ډېری وخت د ناظرینو له نوم څخه د خبريالانو له نوم څخه ناوړه ګټه اخیستل شوې ده او د افغانستان مخالفینو له دغه موضوع څخه ناوړه ګټه اخیسته بل مهمه موضوع دا ده چې هم رسنیو ته هم ناظرینو ته بین المللي او ملي ناظرینو ته باید ټاکنو خپلواک کمیسیون یو کارت باید ورکړي چې دوی د ټاکنو پر ورځ باندې کمیسیون سره مخامخ نسی او ورکړي دي او تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم د دوی هغه د کارت ورکولو سایت په د ویب سایت کې هک سوی یو کوم ستونزې پیدا کړې و چې صحیح لاره مغه به حل سوی وي ځکه دغه نه هم نوړه ګټه اخیستل کیږي اما هدایت جدي ورکړل سوی د ټولو امنیه قمندانانو ته د کابل په شمول چې دوی به په ښه چلند له خبريالانو سره دوی مخکې ځي او له خبريالانو نه هم عین توقع د کورنیو چارو وزارت لري
حق پر صاحب په دغه انتخاباتو کې څومره ناظرینو کارتونه ترلاسه کړي دي څومره نړیوال دي څومره کورنۍ دي او څومره خبريالان دي
ډېر مننه جناب افغان صاحب
تقریبا یو لاکو پنځه ویشت زره ناظرینو ته کارتونه ورکړل سوي دي. دا پروسه نن هم جریان لري د کارتونو، او پیلن دقیق نور ارقام نسو درکولی د بهرني داخلي او سیاسي عذابو، ځکه دا لیست اپډیټ نه دی او دا لیست په موږ ته څو ساعت
وروسته
په دې برخه کې به ووایم درته چې څونه موږ ناظرین لرو. او دوم مسله دلته دا ده چې یو سلو شاوخوا یو نیم سل نهادونه د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون سره سب سوي دي، او نهادونو وخت هم نور پای ته رسیدلی. بل هیڅ نهاد نسي کولای ځان ثبت کړي د اعتبار نامې د لاسته راوړلو لپاره، ځکه تېره ورځ موږ وخت ورته ټاکلی وو او هغه موده پای ته ورسېدل. نن یوازې موږ وخت لرو چې ټولو هغو کارمندانو ته چې د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون سره کار کوي، د ویان په حیث باندې او همدارنګه د ناظر په حیث باندې او د نور